جعفر احمدی تاسی ستړي مسید ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د ملګرو ملتونو یو عالي رتبه مقام وایي په افغانستان کې د تیرو کلونو په نسبت د سولې لپاره فرصتونه برابر سوي دي. نن شنبه ده، د لندې قوس درېمه د نومبر 24مه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکې اونۍ پورې به د ولسمشرۍ انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. په خوست کې د ملي اردو پر سرتیرو د پرونۍ چاودنې په اړه لا هم جد او نقیز راپورونه ورکول کیږي. د پاکستان پولیسو پرون د تحریک لبیک مذهبي ډلې مشر او ځینې پلویان ونیول. ملګری ملتونه وایي د افغانستان په اړه د جنیوا پر روان کانفرانس کې به د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان د سولې پر روانو هڅو هم خبرې او بحثونه وسي. په افغانستان کې د بشري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال توبي لینزر پرون په جنیوا کې وویل د افغانستان د جګړې د سولیز حل په اړه د نړیوالې ټولنې همغږۍ بې سابقه ده. شغلی لینزر ویل د افغان ولسمشر او لویدیزو ډیپلوماتانو له څرګندونو ښکاري چې د افغانستان د سولې په برخه کې پرمختګونه سوي دي. د افغانستان په اړه د جنیوا کانفرانس د راتلونکي سې شنبه او چهار شنبه په ورځو جوړیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکي اونۍ به د ولسمشري انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد تیر ماښام په یوه کانفرانس کې وویل
د جمهوری ریاست د ټاکنو لپاره د هغه د ټایم لاین باندې هم زمونږ کارمندان ډیر زیات مصروف او چاغه هم ان شاء الله پراتون کې ونی کې با د خلکو سره شریک سي ورسته لدی چې مونږه بشپړې مشورې د اړوند لورو سره د هغه د عملیاتي پروګرامونو د هغه د بودیجې او همدارنګا د هغه د تخنیکی پلانونو په اړه باندې بشپړې کړو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اوسنی اعلان لمخه ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د راتلونکي کال د حمل میاشتې پر 1 نیټه وسی. په خوست ولایت کې د ملي اردو پر سرتیرو د پرونی چاودنې د مرګ ژوبلې د شمیر په اړه لا هم بیلابیل راپورونه ورکول کیږي. د خوست ولی حکم خان حبیبي وایي په دې چاودنې کې چې د هغه په خبره په اغلب ګمان ځنوژن کې برید وو لږ تر لږه 12 سرتیري وژل شوي او 3 نور ژوبل دي.
په مسجد کې په 10 کې سیزمونګه افسران سربازان بریدملان ټول د جمعې د مبارکې ورځې په لمانځه باندې بوختو په اغلب ګمان باندې انتحاري پیښه کیږي. سیدي ورستنیو معلومات په اساس باندې ملکی شبخانې ته 3 زخمیان راوړل شوي دي. 12 نفره شهیدان لرو او هغه زخمیان چې کابل ته د انتقال لپاره ضرورت درلوده د پروسې جریان لري.
خو غربي رسنیو د افغان چارواکو په حواله چې نمونه نه د خپل سلسله ویلي د خوست په پرونی برید کې 8 کسان وژل شوي او تر 500 زیات نور ټپیان شوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی دغه برید غندلی دی. لارک څخه په خبر کې بیان کړه غلی چې ولسمشر دا برید غیر انساني او غیر اسلامي عمل بللی او د هغو کسانو د مجازاتو غوښتنه کړې چې کده دې پېښې په مخنیوي کې وظیفوي غفلت کړی وي. تر دې دمه کومې ډلې د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی. د پاکستان پولیسو پرون د تحریک لبیک مذهبي ډلې مشر او د هغه ځینې پلویان ونیول. تحریک لبیک ډلې په یو بیان کې ویلي چې پولیسو د دوی مشر خادم حسین درزوی په لاهور ښار کې نیولی دی. د خادم حسین درزوی په مشرۍ تحریک لبیک ډلې په دې وروستیو کې د پاکستان د سترې محکمې لخوا مقدساتو ته د سپکاوي په تور د یوې عیسوي مېرمنې د اعدام د حکم د لغوه کېدو او د هغې د خوشي کولو په عکس العمل کې پراخې مظاهرې وکړې. روزوی او پلویان یې وروسته له هغې خپل اعتراضونه پای ته ورسول چې د پاکستان حکومت ورته اطمینان ورکړ چې له سزا معاف شوې عیسوي مېرمنه آسیا بیبي به تر هغې له پاکستان څخه د وتلو اجازه ونه لري چې د هغې پر قضیې له سره غور نیوي سوی. د سوریې په ادلب ولایت کې پرون دوه ژورنالیستان چې د حکومت او هم د وسلولو یاغیانو له منتقدانو څخه وو د نامعلومو وسلولو په برید کې ووژل سول. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې چې له لندن څخه فعالیت کوي ویلي رایت فارس او حمود الجنید د ادلب ولایت په کفر نبیل ښارګوټي کې په ډزو له چپې کېدو وروسته سا ورکړه. د بشري حقوقو دغه ډله وایي چې پر دوغو دواړو ژورنالیستانو نامعلومو وسله والو چې په یو موټر کې سپارو ډزې وکړې. د سوریې د ادلب ولایت له نیمایي زیاته برخه د تحریر الشام وسله والو ډلې تر واک لاندې ده او پاتې سیمې یې د ترکیې پلوه وسله والو په کنټرول کې دي. وسله والو چې ګمان کېږي په داعش ډلې پورې تړلي دي، پرون د لیبیا په جنوبي صحرایي سیمه کې شپږ کسان په ډزو ووژل. د لیبیا چارواکو ویلي دغه کسان یې هغه وخت ووژل چې وسله والو د پولیسو یو مرکز ونیوی. د لیبیا پوځي سرچینو ویلي چې د ځایي خلکو د مقاومت له امله وسله والو سیمې څخه بیرته په شا سوي دي. په 2018 میلادي کال کې د لیبیا په سرت ښار کې له ماتې وروسته داعش وسله وال د دې هېواد جنوبي صحرایي سیمې ته وتښتېدل او له هغې راهیسې یې دغلته پر ځینو ښارګوټو څو وارې بریدونه کړي دي.
دا ازادي راډیو ده.
د یو ساته خبرونه پر راپورونه کې اوري چې د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي د تیرو کلونو په مقایسه په افغانستان کې په دې وروستیو کې د سولې فرصتونه زیات شوي.
There are newfound opportunities in Afghanistan and there are very well founded hopes for peace.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بل اخر د ولسی جرګې لپاره د 15 ولایتونو د انتخاباتو لمړنۍ پایلې پرون اعلان کړې. په خوست کې پرون په لسګونو ځوانانو د پرونی 14 ټپیانو ته وینه ورکړه.
چکه ما 14 پلیواک شه د ملي اردو په سربازونو پسې موږ یو کلمې ورونه د غوړن د دیتا د خپل وجود وینای چې وزارت یې هغه ورک.
د امریکا ولسمشر ویلي چې د افغانستان د سولې په تړاو یې جدي مذاکره پیل کړي. د ولسی جرګې یو استازي وایي
جنگ د افغانستان د ډیر آباد پیدا کړي دي. هر څوک خپل مخې لري او هر څوک خپل دلته یو محاذ جوړ کړی دی.
د خبرونې په وروستیو شیبو کې مو اچار هم درته برابر کړي.
د ګوړی اچار
زته زرا کڼډوالا در تخکاره شم وای چې په انجینر می ګوري.
د دې کلینیک تر ټولو ښه متخصص هم دغه انجینر صاحب دی.
که غواړئ چې دغه انجینر په کمالونو خبر سي د خبرونه تر پایه واوري. د ګوړی په اچار کې د هر څه واضح سوي دي. د ملګرو ملتونو یو لوړ رتبه چارواکی وایي د تیرې کلونو پرتله اوس مهال په افغانستان کې د سولې لپاره تازه فرصتونه شته. د بشري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي مرستیال توبي لینزر پرون د سویس په جنیف ښار کې په دې اړه خبریالانو ته خبرې وکړې. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ورځ ویلي وو چې د افغانستان د سولې په تړاو یې جدي مذاکرې پیل کړې دي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله تیر اونۍ په پاریس کې وویل د افغانستان د سولې پروسې د پیاوړتیا لپاره د امریکا له هڅو سره سره داسې نښې نښکاري چې طالبان دي د ولس کلنې شخړې پای ته رسېدو ته جدیت ښوولی وي. رضوان مراد په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د بشري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو استازی توبي لینزر وایي له ناامنیو او بشري بحران سره سره په افغانستان کې د تیرو کلونو په مقایسه اوس د سولې لپاره ښه فرصت برابر شوی دی. توبي لینزر پرون په جنیوا کې د افغانستان په اړه په خپلو څرګندونو کې وویل
افغانستان
دوی په افغانستان کې نوې فرصتونه برابر شوې دي او د سولې لپاره ښې هیلې پیدا شوې دي. دا یو معما ښکاري ده، خو اوس مهال د تیرو کلونو په مقایسه هم د افغانانو په منځ کې او هم د سیمې د هیوادونو په سطحه ښه فرصتونه برابر شوې دي. ښاغلی لینسر دا ونویل چې ولې د باور لري طالبان به د سولې خبرې وکړي او خپله ولس کلنه جګړه به پای ته ورسوي، خو نوموړي وویل چې د تیرو کلونو په مقایسه اوس د افغانستان د سولې لپاره د نړیوالې ټولنې ترمنځ همغږي زیاته شوې ده. فرانس پریس خبری آژانس وایي په دې وروستیو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او لویدیځو ډیپلوماټانو له څرګندونو ښکاره کیږي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی دی. دغه راز د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره اونۍ په کابل کې ویل چې د هیله مند دی د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو مخکې افغان حکومت او طالبان د سولې موافقه وکړي. ټاکل شوې ده چې را روانه سه شنبه او چهارشنبه په جنیوا کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس هم جوړ شي. ملګری ملتونه وایي که څه هم د جنیوا په کانفرنس کې به د افغان حکومت د اصلاحاتو پر بهیر بحث کیږي، خو د سولې پروسه به هم د دې غونډې په څنډه کې د خبرو اترو یوه مهمه موضوع وي.
ومردل چې د ملګرو ملتونو یو عالي رتبه چارواکی وایي د تیرو کلونو پرتله اوس مهال په افغانستان کې د سولې لپاره تازه فرصتونه ایجاد شوي دي. په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په لړ کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړم ورځ وویل چې متحده ایالات په افغانستان کې د سولې په ډیرو جدي خبرو بوخت دي. ښاغلی ټرمپ پرون په فلوریدا کې خبرلانو ته وویل چې نه پوهېږي دا خبرې به نتیجه ورکړي که نه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته روانه اونۍ ویلي وو چې د هیله لري د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې به له طالبانو سره د سولې موافقه وسي. د امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه احمد تکل د ولسي جرګې له استازي ګل پاچا مجیدي سره مرکه کړې. ښاغلی مجیدي په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې د امریکایي چارواکو ویناوې څومره په رښتیا امیدوارونکې دي.
ما په اند خبرې به جدي وي، روانی بوی او خلکو امیدواری هم د مخکې نه د خبرو ته ډیره شوې ده. ولی مهمه خبره دا ده چې په دغې کې تر اوسه پورې خصوصا د طالبانو د لورو نه یو شین چراغ یا داسې یوه پرې خبره مونږ ته نه ده راوتلې ده چې مونږ امیدواري زیاته شي او پوه شو چې دا خبرې جدي دي. حتی دوی تصدیق هم په ډیرو وختو کې نه دی کړی دې خبرو. زه امیدوار یم چې سوله ډیره زر افغانستان ته راشي او دا امید باید ولرو. ولی زما په نظر جنگ د افغانستان ډیر آباد پیدا کړي، ډیر لاسوهنې ورکې زیات شوي. پردۍ جګړه ده او په دې کې خصوصا ایران او پاکستان او روس هر څوک خپلې مخې لري او هر څوک خپل دلته یو محاذ جوړ کړی دی. زه فکر کوم چې دا به ډیر وخت واخلي دا خبرې، نه داسې زر لکه دوی په منډه چې وایي چې په اپریل میاشت کې به موږ یو نتیجې ته رسېدلي وو.
نو په دې حساب د ښاغلي خلیلزاد خبرې فکر کوئ چې ډېرې خوشبینانه دي؟
بالکل ډیر خوشبینانه دي، ولې زه دومره ډیر ورته خوشبینه نه یم. خوشبینی په دې بابي چې سولې ته به بل اخره افغانان ورسیږي او موږ به سوله ولرو. ولې دوی ډیر خوشبینی خي چې ډیر زر به موږ سولې ته ورسیږو. ولې د افغانستان جګړه ډیره پیچلې جګړه ده، دلته استخباراتي مهاجونه دي، نو دې ته وخت ضرورت شته چې په افغانستان کې سوله ولرو.
وخت ښاغلی مجیدی چې تاسو وایي وخت چې تاسو یادونه کوي چې اړتیا شته، مقصد دا دی چې د اعتماد جوړونې لپاره لازم اقدامات نه دي شوي.
څو مسایل دي، یو خو خپل د طالبانو د افغانستان د لوري یو اعتماد سازي باید وشي، بل امریکا باید ګاونډیانو ته یو اعتماد ورکړي. تر اوسه پورې داسې واضح ډول دغه میکانیزم تشریح شوی نه دی. د میکانیزم د تشریح نه وروسته دوی باید لیدنې کتنې زیاتې کړي او دا لیدنې کتنې په یو ځل تاک باندې فکر نه کوم چې دغه بحالی شي. او دا ډیر مغلق پیچلې سوله ده او دې لپاره باید ډیرې حلې ځلې وشي او ډیر وخت ته ضرورت لري.
او هغه فشارونه چې متحدو ایالاتو مخصن تیره اونۍ پر پاکستان اعلان کړل، فکر کوي چې دا هم د دې درد دوا نشي کولای؟
ما په اند صرف کومکونه په پاکستان باندې بند شوي دي او دا د دې درد دوا نشي کولای، ځکه پاکستان عربستان ته لاس وکړو، همدارنګه امارات متحده عربي ته لاړل، چین سره همکار دی، ایران، نو دوی ته نورې لارې به هم خلاصې وي. زه فکر نه کوم چې دغه بالکل د پاکستان په وضعیت باندې ډیر بد اثر وکړي. ډیر بد اثر به هلته وکړي چې دا تجزیرات نور تجزیرات ورباندې وضع شي لکه ایران باندې چې وضع کړي.
ستاسو په نظر باید کوم اقدامات وشي د دې لپاره چې د سولې هغه امیدونه چې تاسو ډېر ورته خوشبینه نه یاست رانږدې شي یا ممکن شي؟
صرف د طالبان لوری یا د افغانستان حکومت لوری دلته مونږ ته ډېر ارزښت لري. او بلې متاسفانه تاسو ګورئ چې دوی خپل وخت په ډېرو نورو شیانو باندې مصرفوي، مثلا د جهادي رهبرانو او د افغانستان د اپوزیسیون نورو کسانو سره ګوري. مچغلې د کاته زای دې چې دوی د سولې لپاره دوی نظریات وخی یو وي، د خپل تشویشونه د سولې په اړه وړاندې کوي چې ما ځای به په دې سولې نه ورسته کوم ځای وي، یعنی چنه بازی ورکی کوي. د افغانستان عام ولس چې خاموش اکثریت ده، هغه ته تر اوسه مراجعه نه ده شوې. مدني حرکتونو سره غږېدل نه دي. قومونو سلسله دلته شته، قومي بنسټونه ډېر قوي قوي بنسټونه خصوصا په پښتنو سیمو کې لرو. دغه روابط د دواړو خواوو سره لري، هم د حکومت سره لري، هم د طالبانو سره لري. او دا خلک په سیمه کې پراته خلک دي، په اوضاع باندې ټولو باندې په اصطلاح پوهېږي او لارې څاري ورته معلوم. تر اوسه دوی ته مراجعه نه ده شوې. ما په نظر اوس یو بل ستونزه هم ده چې د افغانستان حکومت له لوري هم مونږ چې اورو تر اوسه پورې دوی په دې باندې راضي نه دي چې دغه حکومت یو موقت حکومت ته وسپارل شي او ټاکنې شاته ولویږي. نو په دې خاطر مونږ وویل چې ډېر څه پاتې دي چې دوی لپاره باید خبرې اترې وشي، فیصلې ته ورسیږي یا بالاخره یو قناعت یوې لوري ته ورکړل شي.
د ولسی جرګې استازی ګل پاچا مجیدی وو په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په لړ کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړم ورځ ویلي چې متحده ایالات په افغانستان کې د سولې په جدي خبرو بوخت دي. بلخوا د ملګرو ملتونو یو عالي رتبه چارواکي څرګنده کړې چې د تیرو کلونو پرتله اوس مهال په افغانستان کې د سولې لپاره تازه فرصتونه شته. د کندهار اوسیدونکي د سولې په تړه وروستیو هڅو ته خوشبین دي. مریم سوله او محمد عمر ساتي د کندهار اوسیدونکي دي.
په حدیث شریف کې راغلی دی چې اصله خیر، یعنی سوله چې د هغه خیر دی، نو ټول مسلمانان ته لازمه ده هغه خوین دي او کورونه دي سوله باید راولي. سوله چې د هغه واسطه نه نو سر نه راوستل کېږي. سوله چې د پدې کې شزه هم لوی ونډه لري. کچیر سوله موجوده وي نو په هغه هیواد کې چې دی هغه به ډېر پرمختګونه رامنځته شي. مثال انجن به شونځي ته ولاړ شي، خلک به خپل کاروبار وکړي، په هیواد کې به صادرات او واردات ډېر شي، یعنی د هر لحاظ به یو هیواد پرمختګ وکړي. کچیر سوله نه وي نو بیا چې دی هغه نس کولای شي هیواد پرمختګ وکړي. نو زما ټول خویندارون ته دا پیغام دی چې باید سوله راولي هر ډول چې وي، باید په خپل مبنځن کې اتفاق اتحاد والے لسنه ورکه تر سودا هیواد پر مختګ کې او سمش په هیواد کې د کوم مشکلات موجود دي، یعنی ډېر مشکلات ته هغه لکه مثال یتیمان دي د جنگ او جګړو لامل سمش په هیواد کې ډېر داس کندي او یتیمان موجود دي. کچیر دي سولر اولی نه د هر سیستم ځله مې ضرورت کې دي. زه د یو مېرمنې په صفت سولې د راتلو لپاره ډېر خوشاله یم، ځکه که چیرې زموږ په وطن کې سوله راسي نو موږ کولی سو په ازادانه ډول خپل وطن ته پرمختیا ورکړو، همدارنګه د سولې له لارې کولی سو چې خپل زده کړو ته دوام ورکړو او خپل هیواد ته خدمت وکړو او د هیواد آبادولو او په هغه کې د امن راوستلو سبب وګرځو.
اوس هغه هیلي امیدونه راټوکېدلي دي د سولې دپاره او خلکو ته امیدواري پیدا شوې ده. انشاءالله دې ته به د عمل جامع غوسل کېږي، ځکه اوس نړیوال لکه ډاکټر صاحب غني چې په پیل کې خپل دا کار وویل چې زه باید درې اجماوې جوړې کړم، ملي اجماع، سیمه ییزه اجماع او نړیواله اجماع. هغه د اردرې سره فتلوخته جوړې شوې او اته هغه مضر مخرب حکومتونه چې هم دی چې افغانستان کې لاسوهنې هم کوي هغوی لا اوس وایي چې موږ افغانستان د سولې پلوي یو او موږ تلاش کوو چې افغانستان کې نور جنګ ختم شي، سوله جوړ شي، ځکه چې دا جنګ د هیچا په ګټه نه دی. خصوصا زموږ دغه دوه بدمرغو ګاونډیو هیوادو چې همیشه خپل د ستراتیژیک عمق د نفوذ په خاطر باندې دلته مداخله کړې دي او مداخله کوي او ادامه لري.
د کندهار څو تنه اوسیدونکي وایي چې د سولې په تړاو یې وروستیو هڅو ته خوشبيني څرګندوله.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د خوست ولایت چارواکي وایي د پرونی حمله په تړاو څېړنې پیل شوي دي. پرون د ملي اردو د اولې لواء په مسجد کې داسې وخت چاودنه وسوه چې ګڼ سرتیري او افسران د جمعې پر لمانځه ولاړ وه. بل لوري ته ولسمشر محمد اشرف غني دغه پیښه غندلې او هغه یې جنایتکارانه او اسلام ضد عمل بللی دی. نجیب الله الخیل په دې اړه راپور لري.
خوست ولی حکم خان حبیبي د جمعې ورځې نا وخته په ولایتي روغتون کې د پیښې له ټپیانو څخه د لیدنې پر مهال ازادۍ راډیو ته وویل چې ممکن دا یو ځان مرګی برید وي. د ده په وینا د پیښې عاجل ټپیان د ملي اردو د چورلکو په واسطه کابل ته انتقال شوي او پاتې نور ټپیان دلته د خوست په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي.
په مسجد کې په داسې حال کې چې زموږ افسران، سربازان، بریدملان ټول د جمعې د مبارکې ورځې په لمانځه باندې بوخت وو، په اغلب ګمان باندې انتحاری پیښه کېږي. سیدي وروستنیو معلوماتو په اساس باندې ملکی شبخانې ته درې ډېر زخمیان راوړل شوي دي، دولس نفره شهیدان لرو او هغه زخمیان چې کابل ته د انتقال لپاره ضرورت درلوده دا پروسه جریان لري.
دا چې په خوست کې د ملي اردو د لواء د نن په جماعت کې دا پیښه څنګه رامنځته شوې یا ځانمرګی څنګه توانېدلی چې د ملي اردو د ګارنیزون منځ ته ځان ورسوي، خوست وري وویل چې دا یو څه پیچلې مسله ده. خو د پیښې د څرنګوالي د معلومولو لپاره د ملي دفاع وزارت تخنیکي پلاوی خوست ته رسېدلی دی.
د تر اوسه د تحقیقات او جزئیات له موږ سره نه دي شریک سوي. پیښې څیړنه دوام لري. کله چې تحقیقات بشپړ شول تاسو سره معلومات شریک.
ځینو سرچینو چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شوي دي چې په وژل شوي او ټپیانو کې د ملي اردو د لواز ځینې لوړ پوړي افسران هم شامل دي. د خوست د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګلامت شاه وویل چې
زمون خوست ولایتي روغتون ته په حدود د 30 نفره زخمیان او درې جسدونه راوړل شوي وو. درې دېرش نفره سطحي زخمیان وو چې هغه د دې په هوایي قواو په واسطه انتقال شول مرکز ته.
د خوست ولایتي روغتون ته لسګونه ځوانان هم د وینې ورکولو لپاره ورغلي ول او ویلي چې غواړي ټپي شو سرتیرو افسرانو ته وینې ورکړي.
نن رحمت الله عبید خوست ولایت مرکز اوسیدونکی یم چې کوم 14 پلیواک شوی د ملي اردو په سربازانو پسې زمونږ یو کلمې ورونه دي غواړم د دې ته د خپل وجود وینې ضرورت یې هغه
ورکړم. ما نوم شاکر الله ده. د ملکي روغتون بهر ډېرې ځوانان راغلي دي د وینې لپاره چې دوی ته وینې ورکړي.
تر اوسه کومې وسوالې ډلې د یاد برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. بل لوري ته له هر څخه په دې باب خپرې شوې رسنیز اعلامیه کې ولسمشر محمد اشرف غنی یاد برید په سختو ټکو کې غندری او هغه جنایتکارانه او اسلام ضد عمل بللی دی. افغان ولسمشر مسؤولینو ته لارښوونه کړې چې د پیښې څرنګوالی په هر اړخیزه توګه وارزوي او وظیفوي غفلت کوونکي دې تر پیژندلو وروسته مجازات شي. دغه راز جمهور رئیس د خوست ولایت مقاماتو او اړوندو مسؤولینو ته هم لارښوونه کړې چې د ټپیانو په درملنه کې له ټولو امکاناتو استفاده وکړي او د وژل شویو سرتیرو کورنۍ ته دې هم بیړنۍ رسیدګي وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د خوست ولایت چارواکي وایي چې د پرونی حملې په اړه څېړنې پیل شوې دي. په شمال زون کې د 209 شاهین قلو اردو چارواکي وایي چې د ولید 15 عملیاتو په لړ کې د بلخ ولایت درې لوی ولسوالۍ تصفیه کړي دي. دوی وایي چې دغه عملیات به څو ورځې نور هم دوام کوي. تفصیل د مجیب رحمان حبیب زیب راپور کې.
په شمال زون کې د 209 شاهین قلو اردو چارواکي وایي چې د ولید 15 پوځي عملیاتو په ترڅ کې د بلخ ولایت درې لوی ولسوالۍ د دولت ضد وسلوالو له وجوده تصفیه شوې. د شاهین قلو اردو د دویم لواء مشر جنرال جلال الدین یفتلی ازادي راډیو ته وویل چې یاد عملیات تیرونی د بلخ ولایت په نام نو ولسوالیو کې پیل شو. جنرال یفتلی د طالبانو له وجوده د پاکوشو یو ولسوالیو په اړه داسې وویل. د شاهین قلو اردو د دویم لواء قمندان وایي د ولید 15 عملیاتو په دوام کې به د بلخ ولایت د نام نسیمو سربیره د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ نام نسیمه به هم د دولت تر کنټرول لاندې راشي. جنرال جلال الدین یفتلی وایي د بلخ په چهاربوله ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ په جګړه کې کابو 20 تنه توریستانو ته مرجوب لاوښتې ده.
در میدان محاربه باقی موند که جسدای 4 نفرشون گرفته آوردیم به دولت خود مردم تسلیم دادیم که رفض به وارثیشون تسلیم بدن.
در شاهین قلو اردو دویم لواء مشر جنرال جلال الدین یفتلی وایی چه ولید 15 عملیات ده خلکو پا غوختنه ده بلخ ولایت پا چهار بولک بلخ دولت آباد او چمتال ولسوالیو که او همدارنگ ده جوزجان ولایت ده فیض آباد ولسوالی پا یوشمیر سیمو که پایل شول. جنرال یفتلی وایی چه پا ولید 15 عملیاتو که ده ملی اردو ده ځواکونو سربیره ده سیمایزو پولیسو ځواکونه ده ملی امنیت ځانګړي قوتونه ملی پولیس او هوایی ځواک هم برخه لري. وسلوالو طالبانو په بلخ او جوزجان کې د یاد عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بلاخره تیر ماښام د ولسي جرګې لپاره د 15 ولایتونو د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړې. د دغه کمیسیون مشر وایي چې ډېر ژر به د مرکز کابل او پاتې نور ولایتونو د انتخاباتو نتیجې هم اعلان سي. رضوان مراد او نور تفصیل.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې لپاره د 15 ولایتونو د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړې او ژمنه وکړه چې ډېر ژر به د کابل او نورو ولایتونو نتایج هم څرګند شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد پرون ماښام د 15 ولایتونو نتیجې له رسنیو سره شریکې کړې.
لومړی د دایکندی ولایت ده، د دایکندی د ولایت څخه څلور تنه وکیلان باید پرلمان ته لاره پیدا کړي چې درې تنه نارینه او یوې خزینه ده. دوم ولایت زمونږ د فراه ولایت ده چې هغه هم بشپړ شوی ده. د فراه ولایت هم څلور کاندیدان یا څلور نمایندگان لري. دریم ولایت هم د ارزګان ولایت ده چې دا هم درې نمایندگان لري په پارلمان کې. څلورم ولایت هم د جوزجان ولایت ده چې دوی په پارلمان کې پنځه تنه وکیلان لري. پنځم ولایت زمونږ د بامیانو ولایت ده.
ښاغلی سیاد وویل د لومړي ځل لپاره د بایومیټریک سیستم کارول د رای ورکوونکو د لیستونو په برابرولو کې ستونزې، په یو شمېر ولایتونو کې د کمیسیون د دفترونو تړل او د کابل د رایو بیا شمېرل او تفتیش او ځینې نور تخنیکي مسایل د دې سبب شول چې د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې پر خپل ټاکلي وخت اعلان نشي. یاد کمیسیون ژمنه کړې وه چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د قوس په لسمه نیټه اعلان کړي. عبدالبدی سیاد وویل د ولسمشرې د انتخاباتو لپاره پر مهالویش کار روان دی او تر څو ورځو پورې به اعلان شي.
د جمهوری ریاست د ټاکنو لپاره د هغه د ټایم لاین باندې هم زمونږ کارمندان ډیر زیات مصروف او چاغه هم پر پام دی اونۍ کې به ان شاء الله پراتون کې اونۍ کې به د خلکو سره شریک سي. ورسته لدی چې مونږه بشپړې مشورې د اړوند لورو سره د هغه د عملیاتي پروګرامونو د هغه د بودیجې او همدارنګه د هغه د تخنیکی پلانونو په اړه باندې بشپړې کړو، هغه به هم د خلکو سره شریکيږي.
د افغانستان په دوه درش ولایتونو کې د میزان پر 28مه او 29مه نیټه او په قندهار ولایت کې د عقرب په 15مه نیټه د ولسی جرګې د 250 څوکیو لپاره انتخاباتو شول چې د انتخاباتو د کمیسیون په وینا شاوخوا 4 میلیونه کسانو پکې ونډه واخسته. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا د ولسمشر انتخابات به د نوي هجري لمریز کال د حمل په 1 ترسره شي.
اوس به صفیح الله ستانکزی راته وایي چې د نړۍ په ځینو خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن ټایمز د افغانستان د سولې په خاطر د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په هڅو مقاله لیکلي. ورسپاڼه لیکي دغه افغان امریکایي سیاستوال تیره اونۍ درې ورځې په خاطر کې د طالبانو له لوړپوړو غړو سره خبرې وکړې. د ورسپاڼې په لیکنه له طالبانو سره مستقیمې خبرې د جنگ له میدانه د دې ډلې د شاته کولو او د سولې خبرو ته د راکاږلو په خاطر د ولسمشر ټرمپ د ادارې د تګلارې یوه مهمه برخه ده. طالبان له نږدې 20 کلونو راهیسې د امریکا، ناټو او افغان پوځ پر ضد جنګیږي. واشنگتن ټایمز لیکي د طالبانو له استازو سره خلیلزاد له خبرو ښکاري چې د امریکا د مخکینی غوښتنو په خلاف عمل کړی. امریکا دا ټینګار پخوا درلود چې طالبان دی یوازې د اشرف غنی له حکومت سره چې د امریکا له ملاتړ برخمن دی خبرې وکړي. اکونومیک ټایمز ورسپاڼې د افغان پوځیانو په مرګ ژوبلې مقاله لیکلې ده. ورسپاڼې د یو افغان سرتېري په اړه لیکلي چې له کله چې ګڼ ملګري له طالبانو سره په جګړه کې ووژل شول او د پوځ لوړپوړو چارواکو یې هم شپږ میاشتنی معاش وخوړ، پرېکړه یې کړې چې اردو پرېږدي. اکونومیک ټایمز لیکي د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو له ډېره وخته سرتېري وځي، خو د ورسپاڼې په لیکنه اوس چې طالبان په 10 کلنه جګړه کې برابر روان دي، شنونکي ګواښ کوي چې د افغان سرتېرو د مرګ ژوبلو شمېر داسې حد ته رسېدلی چې لا هم پسې زیاتېږي. اکونومیک ټایمز د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی خبرې راخیستې چې د پولیسو او اردو د مرګ ژوبله پاړه کړي. ښاغلی غنی همدا میاشت وویل لکه چې له 2015 کال افغان پوځیانو له امریکایي ځواکونو نه د افغانستان امنیتي مسولیت واخیست، نږدې 10,000 افغان پولیس او پوځیان وژل شوي دي. اکونومیک ټایمز د افغان پوځي کارپوه عتیق الله امرخیل په حواله لیکلي که د افغان پوځیانو مرګ ژوبله همداسې روانه وي، داسې ورځ به راورسېږي چې هیڅوک به نه وي څو د افغان پوځ په لیکو کې استخدام شي.
نن ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې چې د ماپښین له 2 تر 4 بجو دوام کوي پر دوو موضوعاتو بحث کیږي. په اول سات کې د ښارونو په ځانګړي ډول کابل د برېښنا پر ستونزه بحث کیږي. په دویم سات کې د ښارونو د نظافت او د بارانونو پر مهال د اوبو د ډنډېدو پر ستونزه خبرې کیږي. تاسو هم کولی شئ چې پروګرام ته زنګ راووهئ او خپل نظر راسره شریک کړئ. د مځکې د هوا تودېدو په نړۍ کې اندېښنې پارولې، خو ځینو څېړونکو د دې چاره سنجولې ده. نور له اسمت څاروان نوري.
د مځکې د تودېدو په اړه اندېښنې کال په کال زیاتېږي. په عین حال کې ساینس پوهان هڅه کوي هغه عوامل چې د مځکې د تودېدو سبب کیږي وپیژني او د مخنیوي یا کمولو لپاره یې د اقداماتو سپارښتنه وکړي. په همدې لړ کې یو شمېر څېړونکو ویلي که د مځکې په اتموسفیر کې د سلفایت ایروسل زری سپری یا تیت شي کېدای شي د مځکې د تولیدو بهیر ودری شي. د امریکا د هاروارد پوهنتون څېړونکو په یوه نوې څېړنه کې چې په انوایرنمنټل ریسرچ لیټر نشریه کې خپره شوې ده، د مځکې په ستراتوسفیر کې د سلفایت د سپری کولو د مختلفو طریقو لګښت او امکانات ارزولې دي. په دې څېړنه کې له مځکې له 90 کیلومتره پاس څخه پر ستراتوسفیر باندې د سلفایت ایروسل زرو پاشل څېړل شوي دي. دوی وایي چې په ستراتوسفیر کې د دغو زرو پاشل د مځکې د تولیدو بهیر ورو کوي. که دې تخنیک کار ورکړ، کېدای شي چې د ګلتوني ګازونو په وجه د منفي اغیزو د مخنیوي لپاره هم ورڅخه کار واخیستل شي. د دې څېړنې یو لیکوال ګیرنو واګنر چې د هاروارد پوهنتون د انجینرۍ پوهنځي استاد دی، وایي چې غالبا دا طریقه به د مځکې د تولیدو له کمیدو سره مرسته وکوي. خدای په عین حال کې وایي چې دا طریقه چې ډېره ارزانه تمامیږي 15 کاله وروسته عملي کېدای شي. د واګنر په وینا پر دې پروژې د کال له 2 تر 5 میلیارد ډالرو پورې لګښت راځي.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. ملګری ملتونه وایي د افغانستان په اړه د جنیوا پر روان کانفرانس کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې پر روانو هڅو هم بحثونه وسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکې اونۍ به د ولسمشرۍ انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. د دغه کمیسیون د اوسني اعلان له مخې ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د راتلونکي لمریز کال د حمل میاشتې پر 1 نیټه وسي. په خوست ولایت کې د ملي اردو پر سرتیرو د پرونی 14 د مرجوب لپاره لا حمزه دونه قیز راپورونه ورکول کیږي. د خوست والی وایي چې په دې پیښه کې 12 سرتیري وژل سوي او 3 نور ژوبل دي، خو ځینې نور سرچینی بیا د وژل سوو کسانو شمیر 20 او د چاپیانو تر 50 زیات شي. د پاکستان پولیسو پرون د تحریک لبیک مذهبي ډلې مشر او د هغه ځینې پلویان ونیول. دغه ډلې په یو بیان کې ویلي چې پولیسو د دوی مشر خادم حسین رضوی په لاهور ښار کې نیولې. د سوریه په ادلب ولایت کې پرون 2 ژورنالیستان چې د حکومت او هم د وسلوالو یاغیانو له منتقدانو څخه ګڼل کېدل د نامعلومو وسلوالو په برید کې وژل سول. وسلوالو چې ګمان کېږي په داعش پورې تړلې دي، پرون د لیبیا په جنوبي صحرایي سیمه کې 6 کسان په ډزو وژل. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید. د یو نور خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل لوستلی سي چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
زکریا وطن دوست د ننګرهار له غنی خیل ولسوالی په خپل سیمه کې لیکلي، په خوست کې د ملي اردو په مسجد کې د 14 شهیدانو ته د لوی خدای له دربار څخه د جنت الفردوس غوښتنه کوو. ټپیانو ته د خدای شفا ورکړي او وارثانو ته صبر غواړو. د پکتیا له څمکني ولسوالی څخه سمی ولا حلمی تندر لیکلي، د خوست په 14 سخت خوشینی یو خدای دې شهیدان وبخشي او ټپیانو ته عاجله شفا غواړو. له پکتیا څخه اندیوال لیکلي، په خوست کې د ملي اردو پر لیوا باندې کومه 14 چې سوي هغه خلک دی خدای تبا کړی. فضل کریم درویش له پکتیا لیکلي، باید د عملیاتو پر مهال د ملکی خلکو ژوند ته زیاته پاملرنه وسی. بصیر خان له زابل لیکلي، موږ افغانان سولې ته تجیو. بشیر حبیبزی د لوګر ولایت لازر ولسوالۍ څخه په خپل سیمه کې لیکلي، زما په ګمان د سولې خبرې به بالاخره نتیجه ورکړي. مبارز د ازر ولسوالۍ څخه لیکلي، د سولې په ارمان ټول افغانان تباه سول. صادق له زابل لیکلي، سوله د ټولو افغانانو ارمان دی، نو راځي دغه ارمان رښتیا کړو او خپل هیواد ته سوله راولو. کریم له غزنی څخه البته د مقر ولسوالۍ څخه په خپل سمس کې لیکلي چې سولې ته هیله ډېرې سوي دي او انشاءالله سوله به راځي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر په خپل بل سمس کې لیکلي چې له پاکستان څخه غوښتنه لرو چې د افغان دولت سره د افغانستان د سولې او ثبات ټینګښت په برخه کې پوره همکاري وکړي. قدیر خان تکین لیکلي، حکومت دی د لویو لارو په جوړولو لاس پورې کړي، اوس خو د نړیوالو مرستو په څنګ کې کورنی عواید شته چې باید په مرسته یې اساسي کارونه وسي. نعمت مینپال له غزنی څخه لیکلي، زموږ په ولسوالۍ کې البته په مقر ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې صرف 3 ساعته کار کوي، د دغه حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې دغه ستونزه حل کړي. محمد ولی احمدی د فرا ولایت له باکوا ولسوالۍ څخه لیکلي، د باکوا په ځینو کلیو کې خلک دوه انچه اوبه هم نه لري. زموږ له دولت څخه غوښتنه ده چې زموږ د بخش آباد بند وتړي. عبدالملک بختور د فرا ولایت څخه لیکلي، دلته مکتبونو ته سخت ګواښونه متوجه دي، باید د دې چاره وسي. فریدون حلیمیار له پکتیا لیکلي، د ټاکنو کمیسیون باید ژر تر ژره د نور ولایتونو د انتخاباتو ابتدایي نتایج هم اعلان کړي. او ملا امیر اویل جان لیکلي چې په فرا کې د ایران رشوت خوړونکي د ده خبره چې ډیر زیات دي. افغانستان په لویدیځ کې د اوبو ځینو بندونو ته امنیتي تهدیدات پیښ دي. د هرات د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې وسله وال طالبان او ځینې نورې ورانکارې ډلې د ګاونډیو هیوادونو په ملاتړ د دې ولایت د سلما بند د تخریب هڅه کوي. په نیمروز کې هم داسې اندېښنې ښول سوي دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
سلما په افغانستان کې د اوبو تر ټولو لوی بند بلل کیږي چې د هرات د امنیه قمندان په وینا امنیتي ګواښونه ورته پیښ دي. حمین الله مرخیل د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم په وروستۍ میاشت کې وسلوالو طالبانو او نورو ورانکارو ډلو په دې بند کومه حمله نه ده کړې، خو په وینا یې دغه مخالفې وسلوالې ډلې د سلما بند د تخریب هڅه کوي. ښاغلی مرخیل په دې برخه کې د کوم هیواد نوم ناخلي، خو وایي چې ګاونډي هیوادونه د سلما بند د تخریب لپاره د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي.
طالبان او یو شمېر نورې اجیرې ډلې چې د طالبانو په نوم یې وسلې راخیستې کوښښ کوي چې سلما بند تخریب کړي. دغه ډلې د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو لخوا تمویل او تجهیزېږي. په وروستیو کې دښمن ته د شپې د ګرځېدو دوربینونه هم په لاس ورکړل سوي دي، او د سلما د بند په تخریب سره غواړي چې په لویدیځ کې دغه ډول سترې اقتصادي برنامې ګډې وډې او یا هم تخریب کړي.
که څه هم د سلما د اوبو برېښنا بند جوړولو چارې په 1906 میلادي کال کې پیل شوې وي، خو د پیل کارونه یې د جنگ جګړو د دوام له امله تر 2002 میلادي کال پورې وځنډېدل. دا بند چې د هرات ولایت په هریرود سیند د هندوستان د 300 میلیونه ډالرو په مالی لګښت جوړ شوی، د 1495 لمریز کال په جوزا میاشت کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. سلما بند 250,000 کورنیو ته د برېښنا د برابرولو ترڅنګ نږدې 80,000 هکتار ځمکې ته اوبه هم رسوي. په سلما بند له ګټې اخیستنې یو کال وروسته، یعنی د تیر لمریز کال په سرطان میاشت کې وسلوالو حمله وکړه چې لامل یې د دغه بند ساتنې 10 پولیس وژل شول او یو کس ټپي شو. په دغه حمله کې 4 وسلوال مخالفین هم وژل شوي وو. د افغانستان په لویدیځ کې یوازې سلما بند نه دی چې د وسلوالو مخالفینو تر حملې لاندې راغلی. د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ هم یوې ډلې وسلوالو مخالفینو په نیمروز ولایت کې په کمال خان بند حمله وکړه. د نیمروز د امنیه قمندانۍ ویان ولی احمد صریح ازادي راډیو ته وویل چې حمله د وسلوالو مخالفینو لورې شوی چې لاملې 15 حمله کوونکي وژل شوی او و نور ټپیان شوی دي. نوموړی په دغه حمله کې د 2 افغان پولیسو وژل کېدل او د یو بل ټپي کېدو خبر هم تاییدوي. خغل سری هوای که سه هم په تیر یو کال کې دا په کمال خان بند لومړی حمله ده، خو وسلوال مخالفین کله کله د نیمروز په چاربرجک ولسوالۍ حمله کوي چې لاملې د کمال خان بند تهدیدېږي.
کمال خان د افغانستان لپاره یو حیاتي بند دی. یو شمېر نه غواړي دغه بند ورغول سي او بند ته د زیان رسولو لپاره له بېلابېلو فشارونو کار اخلي.
د کمال خان بند د درېیمې برخې کار د تیر میلادي کال د اپریل په میاشت کې د 88 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت د افغانستان د پراختیایي بودیجې پر مټ پیل شو. په هغه وخت کې د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت چارواکو ویلي وو د کمال خان بند کارونه به په 3 کلونو کې بشپړ شي. تر اوسه معلومه نه ده چې د دغه بند کارونه 100% مخته تللي، خو د اوبو او انرژي وزارت ویان آصف غپوري په دې اړه له معلوماتو ورکولو نه ډډه وکړه. په افغانستان کې د بندونو جوړول تل د یو شمېر په ځانګړي ډول د ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان لاندېښنو سره مله وو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د خبرداري په ورکولو سره ویلي وو چې هیواد به له افغانستانه د حقي عبادت ترلاسه کولو لپاره له هر فشار نه ګټه واخلي. له دې وړاندې د ایران ولسمشر حسن روحاني هم ویلي وو چې هیواد به په گاون کې په ځانګړي توګه په افغانستان کې د اوبو د بندونو د جوړولو په وړاندې بې تفاوت پاتې نشي. که څه هم د افغانستان سیمه ییز چارواکي د طالبانو په ګډون یو شمېر وسلوالې ډلې د اوبو د بندونو جوړولو په وړاندې ګواښ بولي، خو وسلوالو طالبانو له دې وړاندې ویلي چې دوی د بندونو د جوړولو په ګډون په عام المنفعه پروژو باندې حملې نه کوي. په همدې حال کې د افغانستان ملي شورا وایي ایران له وسلوالو مخالفو ډلو سره مرسته کوي تر څو د افغانستان په لویدیځ کې د اوبو بندونه تخریب کړي. په مشرانو جرګه کې د نیمروز د خلکو استازي محمد نادر بلوچ ازادي راډیو ته وویل هغه وسلوالو کسانو چې درې شپې وړاندې د کمال خان په بند حمله کړې وه د ایران پر لور تښتېدلی دي. د هغه په خبره د ایران پر لور د حمله کوونکو تیښته دا معنا ورکوي چې ایران د هغه وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي چې غواړي د افغانستان بندونه تخریب کړي.
د هغو معلوماتو په اساس چې امنیتي بنسټونو موږ سره شریک کړي دي، دا دي چې دا تحرکات د ایران لخوا کیږي، ځکه دښمن چې حمله یې کړې وه بیرته د ایران په خوا تښتېدلی دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ایران لخوا د حق وسلوالو ډلو چې په افغانستان کې د اوبو او برېښنا بندونه تخریبوي د ملاتړ په اړه د اسنادو د نه درلودلو له امله دا مسله نه هم ردوي او نه هم تاییدوي. خو د دې وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې تاییدوي چې ایران په افغانستان کې د یو شمېر شومو پلانونو تر شا لاس لري.
هغه حمله او شوم پلانونه چې دښمن یې په افغانستان کې عملي کوي له شک پرته د سیمې استخبارات پکې لاس لري. په سلو کې نوی پاکستان او په ډیرو مواردو کې ایران هم لاس لري.
ښاغلی رحیمی وایي چې د اوبو او برېښنا د بندونو د امنیت ساتنې په برخه کې د ولایتونو امنیتي مسؤلینو ته جدي سپارښتنه شوې ده. د ده په خبره امنیتي ځواکونو په ځانګړي ډول پولیسو د بندونو د امنیت ساتنې په هدف جدي تدابیر نیولي دي. د هرات د امنیت قمندان امین الله مرخیل هم وایي چې امنیتي ځواکونه د سلما د برېښنا بند ساتنه کوي او وسلوال مخالفین به پرې نږدي چې دغه بند ته زیان ورسوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د ګوډی اچار تفریحي پروګرام په یو راپور پسې اوریدل سي. ټاکل سوی را روانه سه شنبه او چهار شنبه په جنیف کې د افغانستان په اړه بحث وسی. افغان حکومت به په دې غونډه کې د نړیوالو د مرستو د جلبولو لپاره د بروکسل غونډې د ژمنو حساب ورکوي. فریبا ظاهر او نور تفصیل.
د افغانستان د مالیه وزارت چارواکي وایي رضایت یې له دې کبله دی چې دوی توانېدلی د هغو ژمنو چې د بروکسل په غونډه کې نړیوالې ټولنې ته ورکړې وې څه باندې 30% پوره کړي. د مالی وزارت ویاند شمروز خان مسجدی ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان حکومت د بروکسل په غونډه کې نړیوالو ته ویل چې تر 2000 کال پورې به خپلې ژمنې په دوو برخو وویشي. یو برخه به په دوو کلونو او بل به په څلور کلونو کې پوره کړي. شغله مسجدی زیاتوي
زمنګ کوم تعهدات چې وو فعلاً موږ څه د باندې 30% مکمل تکمیل کړی دي او څه د باندې 50% تقریبا شاوخوا یعنی په نهایت کې دوه یا په تکمیل کې دوه کې دي. یو 50% پاتې دي خو دغه کوم چې اوس جریان لري او کوم چې پاتې دي دغه هغه وخت د څلور کلونو لپاره وه. یعنی موږ د خپل د تعهداتو د پوره کولو نه پوره راضي یستو.
د دغه وزارت وین دا ونه ویل چې د هغو څه باندې 15 میلیارد ډالر مرستې څخه چې نړیوالې ټولنې په 2018 کال کې د بروکسل په غونډه کې له افغانستان سره وکړې څومره پیسې مصرف کړي او څومره یې پاتې دي. خو دا چې د افغانستان حکومت په تیرو دوو کلونو کې تر ډیره په کومو برخو کې لاسته راوړنې لرلې دي د مالیه وزارت وین دې داسې یادوي.
په دې 30% کې زمونږ په عدلي او قضایي ارګانونو کې ریفارم وو، زمونږ په مالی او اقتصادي سکتور کې د اصلاحاتو رامنځته کول وو چې هغه کې موږ په وزارت مالیه کې نوي قوانین تعدیل کړل. د خصوصي سکتور د پاره واده وچ په هغه کې موږ د قوانین د مالیاتو تغییر کړ. همدارنګه د لانجمنو شخړو یا لانجمنو قرضداریو قانون مو رامنځته کړ او د دې ترڅنګ موږ خپل د مالیاتو په ورکړه کې پروسې ساده کړې. د دې ترڅنګ یو تعداد زیربنایي پروژه وی سړکونه او بندونه چې هغه مو قراردادونه ته وسپارل ته څو کارونه پوره شي او همدارنګ نور واړه او غټ تعهدات چې موږ په یو اقتصادي مور تکمیله کړی ده او نور څو پاتې دي چې هغه به ان شاء الله په اندازه وکړو چې موږ تکمیلو.
د جنوا کانفرنس چې د نوومبر پر 28 او 29 نیټه ترسره کیږي د افغانستان د حکومت لپاره یو فرصت ګڼل کیږي چې وکولای شي د نړیوالو مرستو د دوام لپاره خپل وړتیاوي نړیوالو ته وښيي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی ریاست هم د جنوا په غونډه کې د افغان حکومت ته چمتووالی خبره کوي. انتخاباتي اصلاحات، له فساد سره مبارزه، په سیاسي او ملکي برخو کې د شوزو پیاوړتیا، مالی او اقتصادي اصلاحات، د امنیتي ځواکونو په لیکو کې اصلاحات، په عدلي او قضایي ارګانونو کې سمون او داسې نوري هغه ژمنې وي چې افغان حکومت د بروکسل په غونډه کې نړیوالو ته ورکړي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان فریدون خوځون ازادي رادیو ته ویل چې افغان حکومت د متقابل حساب ورکولو لپاره یو جامع سند چمتو کړی دی.
موږ شپږ تعهدات کړیو، په شپږو تعهداتو کې موږ اقدامات کړي دي. دا سمه ده چې د افغانستان شرایط په کتو به ځینې اقدامات ډېر وي، ځینې به کم وي. یعنی موږ نشو ویلی چې تل فیصده د ټولې ژمنې پوره شوې وي، خو موږ چې کوم تعهدات کړي وو د ټولو تعهداتو په برخه کې ګامونه اخیستل شوي. دا چې ګامونه ډېر دي هلته په دې کې بحث شته، خو دا طبیعي ده چې موږ په جنګ په حالت کې یو، موږ به نیګورسیادي هم لرو او ځینې کارونه به په پوره ډول سرته هم نږي رسېدلي. نو زموږ هیله توقع ده چې د افغانستان شرایط ته په کتو او د افغانستان د حکومت سیاسي ارادې ته په کتو سره دغه کوم جامع سند چې جنیوا کنفرانس ته وړاندې کېږي د نړیوال د هرکلي وړ وګرځي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستو د امرغۍ ادارې یونما دغه کنفرانس د افغان دولت او نړیوال ټولنې لپاره یو حیاتي فرصت بللی څو د پرمختګونو او هم د سولې او امنیت په برخه کې پر ژمنو بیا ټینګار وسی. د جنیوا په کنفرانس کې د بروکسل د 2014 کال په څیر د مالی مرستو ژمنه نه کیږي، بلکې په دې غونډه کې به یوازې د تیرې غونډې ژمنې او دا اړتیا ورزول سي چې افغانستان تر 2020 کال وروسته کوم مرستو ته اړتیا لري. بیا به په 2020 کال کې د مالی مرستو په اړه غونډه جوړیږي. په 2011 کال کې د بن په دوهمه غونډه کې د افغانستان لپاره د تحول لسیزې باندې هوکړه وسوه چې په دې لسیزې کې به نړیواله ټولنه د اساسي اړتیاو د پوره کولو او پرمختګ په برخه کې د مرستې لپاره د افغانستان د حکومت او خلکو ترڅنګ ودرېږي. د تحول لسیزه په 2020 کال کې پای ته رسیږي او هغه مهال به یو ځل بیا په بروکسل کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه جوړیږي او د مرستو د تمدید د څرنګوالي په اړه به پریکړه کیږي. خود جنیوا په کنفرانس کې چې د بهرنیو چارو وزیرانو په سطحه ده، یوازې پر پالیسیو او ستراتیژیو تمرکز کیږي. افغان چارواکي او ملګري ملتونو د جنیوا غونډه له دې کبله مهمه بولي چې د نور پرمختګونو د ارزونې ترڅنګ به د سولې په اړه هم خبرې پکې وسی. د جنیوا په غونډه کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران، د بروکسل د غونډې ټول ګډونوال او له افغانستان څخه ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د مالی او اقتصاد وزیران او نور لوړ پوړي چارواکي برخه اخلي. د افغانستان د اجرایی ریاست چارواکي وایي د نومبر د 28مې غونډې مشربه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش او د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس کوي چې د سولې په اړه هم په همدې غونډه کې بحث کیږي. په دوهمه ورځ یعنی د نومبر پر 28مه به د غونډې مشري افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملګرو ملتونو سرمنشي کوي.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
فګوریتونکو سلام. د میلیارډونو ډالرو اتلس کاله تیر شول، خو تر اوسه یو داسې روغتون یا کلینیک جوړ نه شو چې د ناروغ زړه اوبه پرې وڅښي او ناروغي معلومه شي. چې د معدې تکلیف وي وایي مرګي دي، چې ملا یې خوږیږي وایي د ملا مورې سره لري شوي دي. دا ډول ټولې ناروغۍ سرچپه ښیي. له همدې امله د ناروغانو کاروانونه پاکستان، هندوستان او ترکیې ته روان دي، او هغه کوم ډالر چې له خلکو سره پاتې دي هغه یې په علاج ځي. د خبرونې په پیل کې مو یو روغتون ته بیایو چې خبر شي د ناروغانو علاج په څه ډول کیږي.
انجینر صاحب، دغه ناروغ وګورئ.
دا څه وایې وجلۍ؟ زه څه زره کنډواله درته ښکاره شوم. وای چې په انجینر مې ګوري.
غلی شه وروره، د دې کلینیک تر ټولو ښه متخصص همدغه انجینر صاحب دی.
څه تکلیف لري وروره؟ تراکه د لاس دی
دا ګیډه مې خوږیږي. وای 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 وای
تراکه، ته دې دا ژبه را وباسه. آفرین آفرین، وټوخېږه په زور لک لږ سم وټوخېږه. شاباس شاباس، په خدي وغځوه بیرته ټوله
کړه. څه ګومان کوئ چې ناروغي به مې څه شی وي؟
ډېر تشویش مه کوه، ښه کېږي. تالی دې کړي چې کلینیک ته راغلی غوټۍ؟
بلې صاحب.
ژر به ناروغ ته دغه سیرم وکې او دغه پیچکاري مې چې لیکلی دي دا به مورګډې کې ژر کوه. آفرین.
ښه صاحب. انجینر صاحب دا خلاړه. ولسوال صاحب، انجینر صاحب دغه پیچکاري لیکلی دي، ما ویل چې ټول په سیرمو کې ګاډی کړم.
وای 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 ګیډه
خو تا کو ټول په کې ګاډی کا
خاصه
اوف اوس دا کلینیک دی که کوم ول سوالای. وای 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 ګیډه مې وای
روره ته دې لاس کوي که زموږ مغز خوري. مامور صاحب او بخې یو پوښتنه مې کوله.
وای ته مو وای
صاحب ما ویل چې په دغه سیرم کې دغه ټول پچکاری ګاډی کړم کنه.
وای 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 وای
دغه یو ما پکې ګډوه دا نسخه چا لیکلې ده؟
انجینر صاحب
ګومان کوم چې صحوه شوې به وي.
ولسوال صاحب خویل چې ټول پکې ګډی کړه.
وای
هغه د قاضي صاحب راغی لاغه څخه پوښتنه وکړه.
وروره څه کوې څنګه راجګ شوې؟
څه کوم زم چې د رشوت لپاره پیسې راوړم دا خو کلینیک نه دی په کومه ولسوالۍ کې بستر یم.
اوس مو درې کونجا میز ته ورولو چې د چارواکیو له اپلاتو ویلو هم خبر شي.
اوس فلم راستیال صاحب نه پوښتنه وکړم چې د امنیت د خرابۍ اساسي عوامل څه دي؟
لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده مونږ د امنیت په برخه کې یو لړ ډېر ارزښتمن کارونه ترسره کړي دي او ترسره کوو یې. مثلا څو تنه غله مو ونیول خو چې له تحقیق وروسته معلومه شوه چې بېګنا دي نو بېرته مو خوشې کړه. او څو تنه تروریستان مو هم نیولي وو او بېرته مو خوشې کړه. نو بیا
د تاسو کار همدغه نیول او بېرته خوشې کول دي؟
نو چې په چا جرم ثابت نه شي څنګه یې بندي کړو؟ مجبور یو چې خوشې کړو.
نور مو څه کړي دي؟
یو لړ پلانونه مو طرحه کړي دي خو د پلان د عملي کېدو مخه مو نیول کېږي.
څوک مو د پلانونو د عملي کېدو مخه نیسي؟
حکومت. پرته له ویرې ویلی شم چې حکومت زموږ د فعالیت مخه نیسي.
ښه محترمې وزیر صاحب د تاسو د کار په برخه کې هم خلک نیوکې لري او وایي چې له مراجعینو سره ښه رویه نه کوئ. آیا دا رښتیا ده؟
دا دروغ دی. هیڅکله څوک نسي ثابتولی چې موږ له چا سره بده رویه کړې وي. خو هغه دی تومت راپسې کېږي.
خلق معامله کارون نه راضی نه دی. په دې برخه کې څه وایي؟
زه پوهیږم چې دغه تورونه څوک په موږ لګوي او که بل الله ووایم نو ښځې دغه کار کوي او ښځې دي چې همیشه یو په بل پسې خبرې کوي. خو که رښتیا ووایم نو زموږ د ټولو کارونو خنډ حکومت دی.
حکومت؟
هو حکومت.
نو که خفه کېږئ نه تاسو ټوله ملامتیا په حکومت واچوله. خو دغه حکومت څوک دی؟ آیا تاسو پخپله د حکومت یوه برخه نه یې؟ مرستیال صاحب تاسو څه وایئ؟
زما په نظر د ټولو بدبختیو مسؤول حکومت دی. هو حکومت خو تاسو هم پیژنئ چې حکومت دی نو.
او وزیر صاحب تاسو؟
زما هم همدغه نظر دی چې حکومت ملامت دی او حکومت حکومت دی.
او په پای کې یو زنانه مشاعره دراورو چې ادبی تنده مو په ماته شي.
درنو او قدرمنو میرمنو خوشاله يم چې نن د لومړي ځل لپاره د میرمنو مشاعره پرانیزم. باور لرم چې نننه مشاعره به په شعر کې د خزینه احساس د ښودلو یو ښه مثال وي. دیر وخت مون نیسم او په پای کې خپل قدرمن شاعر پیکی فریادی ته بلنه ورکو چې خپل شعر درته وړاندې کی. آغلی فریادی.
درنو خویندو او میرمنو ستاسو په اجازه زما د شعر عنوان دی ولور. زه د ولور خمار خوړلی یم جوړیږم نه پکور زړه شوم سر می سپین شو غاخونه می ولویده خپلار می لاوسم همدا وای کم ولور ناخلم زما لور خو او بو ندراوی بس دو ریندار و لاستا ناستا یم تانی یورم ایوی وای روری را تا ولم چاو بلی وای پتخواره ده طول کوری و خورد بلای وای سپیره ده سپیره مخ دی ورکړي چې اوس یې مخ وای پرته شوی چیرې خو پلار مې لا اوس همدا وایي چې کم ولور نه اخلم لور خو مې څه اوبو نه ده راوړي.
د محترمې خور فریادي نه یوه دنیا مننه، او اوس هم بلنه ورکوو محترمې مڼې ته. نننۍ مشاعره په همدې ځای پای ته رسوو، او ته بلې مشاعرې پورې تاسو په خدای سپارون. اوس وچ کې خپل چایونه.
پراوانه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکی وو برای افغانپور، صادق سپینغر، هارون گلزاد، ستاره امینی، سپوکمی، حیا اوریاخیل، هیله زرمتی او زه حسین حکمت. کلمنګ سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
زوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے دلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود دولی داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے مر
بندی داشن خاله صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خاله رانا مغوارا دس روز رو پیسوان سماڈی را خریبی داشن خاله صبر وکڑا خدای اس میں سخت نہ چاری داشن خالے